چې په داسې مشاعرو کې دې ولوستل شي. د سګنۍ مشاعرې آل په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې پورې د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه، چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران، د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستره او پخوانۍ یاده کړه، چې په خبرې نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعرې
نارنج گل مشاعرہ دے ہواد کو کچھا تر پھولو مصر مشاعرہ دا خنن دے نارنج گل وگنے تقریباً پر پھول ہواد پریشوی دی چھ پخوست کے دے چنار مشاعرہ پو پکتیا کے دے نختر مشاعرہ پو لگر کے دے سنزلی گل کندہار کے دے انار گل وردگو کے دے منی گل چاریکارو کے یا پو پروان کے دے ارغوان مشاعرہ ہلمند او کنڑ کے دے سندھنو مشاعرہ او دے ہواد پو نور ولایتونو کے دیر بیلے مشاعرے مروج شوی دی چھے ٹھولو دے مشاعرو دے نارنج گل مشاعرے سخا الہام اخیستے دے.
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یو څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دي داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټۍ جوړې کړي او د یو نوی او هیله بخون کی سهار زیر باور کړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغو شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي او بل خوا بارودو امبارونه درومي، دګ د میزای لورا کې ټولو زمي د داس لنډو قطارونه درومي. نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه سپینو جامو کې پړ تور زړونه درومي. څوک په پختون څوک په تاجک ولوي ورته نقشې یو پلانونه درومي. تدق پل سر دغه کې نو په غمي خود ما په سر کشمار سرونه درومي. نو هیر بمنشی گلال آشنا خپل مسو تنوشت کوما، اے پما گران گاوند آشنا اجازه را یو گل کوما.
نہ د کلی په خونځي کې جنہ کیشتا، نہ د ژرندې په وټی کې تو ته کیشتا، نہ غزل مې د کلی کې اوس پاتې، نہ په کلی کې د انجونو مې را کیشتا، نہ وعده کې څوک د چا سندري وایي، نہ په ناشته ډله څوک سلام کلام کړي، نہ په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیام عام کړي، نہ حجره کې د رباب منګي بندار شته، نہ په کلی کې د چا د مینې یار شته، نہ د کلی جنکۍ ګودر ته درومي، نہ د شنې دیرې د منځ کلی چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام خپور کړ.
امکانات دس پرلشتا چه دل تراشی، شرط داده چه خائن پا که خائن شی، ده ظالم لاسو نپریشی، ده مظلوم وخ کشی وچی، چه قاتل دار تروان شی، کاغذی اطلان ورک شی، اطلان دی اطلان، اطلان دی اطلان شی، یا ضرور بس پرلی راشی، او ضرور بس پرلی گورو.
چه پا وڑو وڑو پا پکو ده خونزی لور تزی، چی په وڑو وڑو پاپ کو د خونځي لور ته ځي، د دې کم کيو بچو بل کوینو ملنګ بوي، دا سپین خوب یا نارنج بل کوینو ملنګ بوي، دا سپین خوب یا نارنج بل کوینو ملنګ بوي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سګنې مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات وو او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنې مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې دریدی ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
آزادی رادیو څخه خبري
ارزو زیارتواله د کوټې شمال ختیځ لورته د ساړه زیارت سیمې اوسیدونکې ده. تر اوسه د شیرونو دوه ټولګي خپرې شوې دي او په دې ورستو کې د بلوچستان پانتون لخوا د انګي په نامه په یو فولکلوري ژانر باندې څېړنه کړې او له بیلابیلو سیمو یې شاوخوا 300 انګي راټولې کړې دي. ارزو وایي د انګي په شمول نور هم ډیر فولکلوري آثار په ولس کې خواره واره دي او د خاري اغیز له امله له بده مرغه مخ په ورکېدو دي. د کوټي پښتو اکاډمي باید د راټولولو لپاره کار وکړي. لارزو زیارتوالي سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ارزو، انګیز موږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده که د انګی د تاریخ په اړه راته وایئ چې آیا دا معلومه شوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې ده؟
لکه څنګه چې ټپه، کاکړی، غاړي څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې څو زره کاله لمخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د هغه وخت څخه د ټپی اور د کاکړی غاړي قدر تاریخ لري.
درته چې د انګي زموږ په دغه جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي او آیا انګي نور نمونه هم لري کیا یوازې د انګي په نامه باندې مشهور دي؟
انګي دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه اغه لورلای، بورای، جوب، کلاسفلا، بادینای، مسخیل، هرنای، زیارت او چوتیر دا مزکو کې چې دی درواز لري. له نورو علاقو پښتني سیمو کې به هم شاید چې وخت وي او د ګلوبلایزیشن اثراتو په وجه، د میډیا په وجه او د شاعری مطلب ترقی چې کوم څو خلکو مطلب ترقی خو دی ته نه وایم چې خپل رواج د سړي لمنځه ځي، دا خو بدبختي وي. د دوه له وجه زخه چې دی یو خو زموږ پښتو سرکاري ژبه نه ده، نو دا نورو ژبو د اثرات په وجه چې دی د لمنځه تلل کېدي. په دغو څو سیمو کې غریزه علاقو کې دا تر اوسه پورې هم سته هلته رواج دي. په مختلفو ځایو کې ورته خپل مختلف نمونه ورکړي دي. اوس بوري په سیمه کې ودی ته انګي ویل کېږي، خو بیا برته ځای په ځای بیا ما په کلو په علاقو کې متلونه هم ورته وایي او چغیان هم ورته وایي. نیمای خلک بیا ورته ټپی وایي، د زیارت د سیمې خلک او د هرنایي چوتیر شاوخوا خلک سریتی یا هو ورته وایي.
درته چې د انګي جوړښت څه ډول دی، یعنی شعري صنف دا چې دا کوم د شعر اصناف ته جوړښت څنګه دی؟ دا یو انګي کته سره ته وایست
انګي چې دا هغه هم د جوړې سیدی لڅلور زیواخه تر شل بندو پوری انګی راځي او په دې کې ډیر شاعرانو شاعریانې هم کړګی دي، غزلې کلی کلی دي او نظمونه په کلی کلی دي. په دې کې نظمی شاعری هم ډیر شاعرانو چې د انګی په ترس کې کړګی دي. انګی لڅلور بندو ته شل بندو پوری سی راځي، هغه شل بندو ته دوی متلونه ویل. زبې و انګی دا تر درته یم دغه پس منظر هم درته بیان کوم چې و ناوکی په موږ پښتنو کې دا رواج دي. موږ د څلور رواجونو دارین کوم غترو سپوري په موږ کې ژوند دي چې و ناوکی هغه چې ودی په داسې ساته ګل ټکرای ور پر سر کوي او بیا هغه دغه مطلب دا دی سرسایه پړونی چې د دې د ورور د سایه چې د دې پر سر باندې تر هر وخت چې دا ژوندې ده داده او بیا په دایو په شباندې چوټه یا موچانه چورتوي دا ور پر شو کوي او به دا سر سینز ګور باسي. نو کوم وخت چې دا ورور ناو وی لورالې ناو گیتا د چوټه ور پر شو کوي نو شجم ډیری ناس دي دا کپې ورتوي دا غه تنګ ده. دا په دې وخت کې ودته لکه کیسه په غور چور کوي او دغه فریاد چې دا ورته کوي دا ورته وی فلانه یو ورکه کده ورکه جی، فلانه یو ورکه کده ورکه جی، کپی غایتی نه په پروکه جی، تل هيا غای وی رجی چې بل شپې را باندې کجی، شپه ما پرمړه ساتي به کومه زتر ظالمه ځان رسومه. یعنی ته لدی ویرجې چې دنی د خور پاتې پر ما بلش پوسی ته ما زغر زغر د کپی مره شو کو د تنګ ده او زبه تاغه زای ځان رسوم ظالم دا مطلب خپل خاون ته وی چې تا خو نو زور کلم اوس مل کور شړی او تازی لمه پر جوړوه زبلش په پرتا نه کوم شپه مده پمړو وسی خوستا پر کور نه کوم
تا د دې خپل چړنې په وخت کې د غزمش سیمو ته سفرونه وکړل آیا له خپل لمرمنو سره دیم خبرې مرکه کړې دي او انګی راټول کړې دي کنه
ما یو دوه نیم درې سوه قدر انګی راټول کړې ما سفرونه وکړل ما شپې وکې مختلف ځایو لولاړه ما چیرې چیرې چې انګی یادې سیوګوي چیرې چیرې چې ډېر ډېر غریزه لري سیمې وې چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېرې پخوانۍ انګی راټول کړم چې ما ته انګی هم ورته ویل کېدلې نو ما په ډېر مرمنو بل ما سره تعاون کړی دی ولې زما چې د ریسرچ کوم طریقه کار وو زه د هغه خلکو د هغه کلي د یو معاون په دغه باندې تللم په واسطه باندې به ورتللم بیا دوی له ما سره ډېره همکاري کوله له ما سره ډېره مرسته کوله او ګردو زنانو چې وو ما ته خپل د انګۍ پس منظرونه هم په خپلو خولو را وښول چې زما د دې انګۍ دا پس منظر دی دا ما په دا باندې ویل کېد
ښکاره خبره ده دغه انګۍ چې به مېرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار به د انګیو په وسیله کوو خو اوس چې څومره خلک باسواده کېږي تعلیم یافته کېږي دغه انګۍ په وار وار کمیږي آیا دغه انګۍ اوس هم په ودونو کې ښځې وایي که نه اوس په کمېدو دي
په غریزه سیمه کې او دا کوم ځایونه چې ما تا ته در یاد کړل څلور ضلع کې دا رواج دی اول که چیرې دا انګۍ له ظلمه له وجه ویل کېدله چې دا یو عمل چې کږي او مسلسل کږي د هغه بیا ردي عمل وي نو دا منځ له هم د هغه ردي عمل په تور باندې سیده راغلګي ده چې پر ښځو به ظلمونه ډېر کېدل یا بې وزاړه ته ورکولې یا بې وګټ ته ورکولې یا به کم عمره کې ودېدې یا بیې کور د شی نه ورکوي ولور نه ورکوي یا بیا دوی ذهنونه دا ته را جوړ کړي وو چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودونه کول چې بې له کامه وایستله له لکه کامو قبیلې وایستله نو هغه نجلۍ به هم بیا ډېر فریاد کاوه اوس چې دی هغه شیان چې دی په دی خوا کې په ښاریز علاقه کې پاتې نه دي خو په غرو کې اوس هم دا هغه ته را رواج دي لکه څنګه پخوا وي
تا وویل چې په دغو انګیو کې ښځې اکثر د خپل مظلومیت اظهار کوي چې یا په بدۍ کې ورکړل شوي یا زاړه سړي ته داسې یو انګۍ شته در سره که چیرې یو انګۍ وي چې په هغې کې ښځې دغسې یو اظهار کړی چې هغه راته ووایست
دا انګۍ چې ده پر دې باندې د ولور په باب باندې چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پراخیستې دي او بیا په دې باندې بل واده کړی دي د هغه انګۍ دا پس منظر دی بابک اخیستې شنه بنډلونه بابک اخیستې شنه بنډلونه د بل واده دی ویني خوبونه زه یم روانه خالي لاسونه نمه کالیستا نمه گوتونه تکرای دبل دی دبل پینونه وړم تر قیامت بی زپ غورونه تر ودغلیش زما زرق مرگونه سړی غوی خو خپل کفنونه بابکا مده خیزه ارمان خرڅه د کم لکه حیوان په غور درا کی پردی جهان تا پر نوټو راوړی ایمان
درته وچ په دې انګیو کې خصوصا ابوالخیر ځلان صاحب خپل یو کتاب کې ډېر انګی راټول کړی دی چې انګی د نیمې نړۍ فریاد نومیږي په دې کتاب کې د تر ډېره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې ویشتمه پیړۍ کې هم لوڼې په زیاتو ولورونو ورکوي په بدل یې ورکوي او په بدیو کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي ته چې په دې سیمه وګرځېدې آیا دا دودونه اوس هم ژوندي دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي
ډېر ځایونه دا ته راځي چې هغه کې بدلون راغلی لیدی هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی تعلیم چې دی هغه ورونه ده هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصي چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نسته خلک هغه خپل پخواني رواجونه چې دی هغه تراټینګ نیولې دي او نه پرېږدي ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غور ځخه دوی بد وړي چې دا خلک بچوي یا بل بچوي ها بچوي دوی ودا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه ناوړه دودونه یې له نه کو موږ په مخه تګ نه شو کولای دنیا کوم ځای له ورسېدل موږ له اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بله را ګرځو
درته وایي دغه انګۍ هلته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي یعنې د واده په ورځ باندې چې ناوې ورا راغلي دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي او په څه شکل یې وایي دا یوازې وایي په ترنم کې وایي څنګه یې وایي
انګۍ چې دا ناوې چې څه وخت یوه نجلۍ ورکړي په دوی کې دا رواج دی نو هغه له هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي او دا چې بیا دې ته هره خبر چې ده دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي که څه لاغه سر په کور کې دغه وسینو دا وی سلمہ سر دا بد روان دي دا بد سر کوي ولی دا په دا کور کې ځان په ملمنه سابي ډیر زړتي نری وي نو لاغه وخت دا لګي شروع د خپل انګي چې دی دا جوړي ولی ودی ته دا ورځ ګوري چې په باغ ورځ باندې دا انګي د واده په ورځ باندې وي نو په کور کې کښور سر سوي دا په شو بیانې کبد سر سوي دا په بد بیانې کې لري ځای ور کړګي دا غغم وي کچیر په ولور په ډیر ولور ور کړګي او بیا هغه پیسې سي خړلګي کور مورنی ور کړی نو دا هغه وی بل پښتنو نجون خپل زینونه دا رنګ جوړ کړی چې دوی په خپل خپلوانو کې ودیږي نو دا چې دا ترای چې لکام لکبلی او باسي بیا د پرتربرو باندې انګي کوي.